افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریوي بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده خزو لپاره نیمنړی او د غراز د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لند خبري برخه لرو دا لند خبري برخه به د دې سات په خبرونو سره پیل کړو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د خزو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل بلینکن پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل زنن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم بلینکن مشخص نکړه چې په دغو نویو بندیزونو کې د طالبانو څومره مشران یا نور چارواکي په نښه شوي دي خو لدی مخکې هم د تیر کال په اکتوبر کې هم ورته بندیزونه لګولي وو په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې اټکل کړی دی د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې د پنجشنبې او جمعې په ورځو با په بدخشان میدان وردګ بامیان دایکندی فراه هرات غور سرپل بلخ جوزجان فاریاب او بادغیس کې شدید واوره وشي لدې وړاندې واوري او ور سره سړی چپی په افغانستان کې د نږدې 200 کسانو ژوند اخیست او په لزګونو زره څاروي حمله منځ وړي دي په افغانستان کې څنګه یې جمعي داسې مهال واوره او بیساري سړی چپی سره مل دي چې خلک تر پخوا ډیر بي وزله او امکانات محدود دي پرون چهارشنبه په پیښور کې په لزګونو پولیسو په یو اعتراضیه لاریون کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ښار پر یو جمعه د دوشنبې د ورځې د خونړي ځان مرګ برید په اړه بشپړه او شفافه څېړنه ترسره کړي په دغه برید کې چې د پولیسو د کلک امنیتي زون دننه جمعه باندې وشو د وژل شوو کسانو شمېر 101 ته رسېدلی او د ټپیانو 221 تنه ښودل شوی دی ویل شوي اکثره قربانیان د پولیسو افسرانو موتاریز پولیسان په پیښور کې د ژورنالیستانو د مرکز مخې ته راټول شوي او یو شمېر بدندنی مدني او سیاسي فعالان هم ورسره یو ځای شوي د ساجد علي په نوم یو موتاریز ازادي راډیو ته وویل چې پولیس افسران مجبور شول چې پر چارواکو د فشار راوستو لپاره لاریون وکړي ځکه دا د پولیسو افسران دي چې په دغه ترهګرۍ او ناامنۍ کې وژل کیږي
مونږ راوتی مونږ خپل افسرانو ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلې او درېږي نو که چېرته مري تر ډي ایس پی پورې ته انسپکټر پورې رینکا پورې نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی تر کومې پورې به کې اوس چې کوم دا اوشوا دماکا یا دې تحقیق هیوي بارود ګیر چاپېره خودلې شوې دي دا خودکش نه ده ځکه چې دوه خودکش مراوله داسې چت دی لړکی
د علي دراز په نوم د دغه اعتراضي لارون یو بل ګډونوال ویل پولیس غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې څنګه یو ځان مرګ برید دومره ویجاړي رامنځته کولی شي په لومړي سر کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي یو قومندان دغه برید مسؤلیت اخیستی و خو وروسته د دې ډلې ویان محمد خراساني په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړل او ویل دا د دوی پالیسي نه ده چې په بریدونو کې جماعتونه مدرسې او نور مذهبي ځایونه په نښه کړي د امریکا د خزانه وزارت د روسي پر 22 اتباو او شرکتونو نوي بندیزونه ولګول دي وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل هغه کسان او شرکتونه چې له بندیزونو سره مخامخ شوي د روسي په دفاعي چارو کې ونډ لري او د دې هیواد په پوځي صنعت کې رغند رول لوبوي دا اقدام د اوکران په جګړه کې د روسي پوځیانو د کمزوري کولو په هدف ترسره شوی دی د امریکا د خزانه وزارت همدارنګه ویلي دغه بندیزونه به روسیې ته جګړه سخته او ګران بیه کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشین به هم کمزوري کړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي اسرائیل اوکراین ته د پوځي مرستې لیګل نه ردوي نتانیاهو پرون چهارشنبه له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل د یقینا لکیف څخه د پوځي ملاتړ په اړه غور کړی و د اسرائیل صدر اعظم په جلا توګه د دې یادونه وکړه چې اسرائیل چمتو دی چې اوکراین ته د اوسپنیز چتر په نوم د توغندیو ضد دفاعي سیستم په ورکولو غور وکړي نتانیاهو همدارنګ وویل چې دی چمتو دی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي که چیرې دواړه لوري او د امریکا متحده ایالات ورسره موافق وي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون په واشنگتن کې اعلان کړل. بلینکن په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن زیاته کړه، د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دارنګ وویل چې واشنگتن بل خپل متحدو هیوادونو سره په همغږي کار ته دوام ورکړي ترڅو د دې په خبره طالبانو ته څرګنده کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ توان ولري او لنړیوال ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو مخه ډپ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر 2022 کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو ورته بندیزونه اعلان کړي وو، چې هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي وو چې دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ خنډ وګرځي. د طالبانو په لږګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغو نویو بندیزونو د اعلان په وړاندې سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه لګولي دي. ډیری ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او همې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي. په همدې موضوع کې امریکا د سیاسي چارو شنونکو یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام
نو جوړ پخې. اتمن وامه ریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو پر یو شمېر مشران او نورو چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړ، که څه هم په مشخص ډول انټونی بلینکن نو ویل چې په دغه نوی بندیزونو کې څومره د طالبانو مشران یا غړي په نښه شوی دي، خو څه فکر کوي چې دغه ډول بندیزونه آیا معاصر دي؟ آیا طالبان به له دې راوګرځوي چې خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي؟
لومړی تر دې چې بیرته راسم چې څومره معاصر دي دا پریکړې، یعنی دي معاصر په حقوقي او تخنیکی لحاظ باندې، په نړیواله کچه باندې د سفرونو بندیز لګول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي توګه کار دی، او تر دې وړاندې هم د طالبانو په خورا ډېرو مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري بندیزونه لګولي وو. حتی تر دې وړاندې چې د په واک کې وي، اما موږ ولیدل چې څو اونۍ وړاندې د طالبانو یو وزیر چې هغه په همدې نوم لړ کې وو، هغه ازبکستان ته سفر وکړ او په دې عقل باندې هیڅ عکس العمل مو نه شو. دوم بحث دا دی چې څه چې په افغانستان کې پیښ شوي دي، څه چې په افغانستان کې روان دي، په ځانګړې توګه په میرمنو باندې چې کوم فشارونه روان دي، د هغو ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي، دا طالبانو د واکمنۍ دغه کوم سختات چې د ایران کړی دی، چې د افغانستان واکمنه اداره ده، د همدې پرېکړه ده. په دې کې د افرادو کله چې د افرادو یادونه کېږي، دا په خپله یو ډېره ضعیفه پرېکړه ده. د بیرګې په ډول ټول همدغه وایي، د طالبانو ټول مشران همدا وایي چې دا پرېکړه ده، د دې د مشر چې د امیر المؤمنینو ته وایي، د هیبت الله اخندزاده پرېکړه ده. نو هیبت الله هغه څوک دی چې پرته له هیبت الله بل چا لیدلی نه دی، بس همدا هیبت الله دی چې ځان لیدلی دی. دې نږدې ملګري چا څوک په دې نوم باندې نو نه سفرونه کوي، نه چا تر اوسه لیدلی دی. اما که چیرې دغه شي پرېکړې کېږي، مؤثریت ته اوسه ځمه، مؤثریت به یې خورا ډېر کم وي چې تاسو مشخص اشخاص په یو نوملړ ته راوړئ چې دوی سفر نه شي کولی. اما د هغو په استازیتوب، د هغه ایدیالوژي استازیتوب، یا نور کسان کولی شي په دې کې چې هغه سفر نه وکولی شي. نو زه په ډاډ ویلی شم چې دغه شي پرېکړه مؤثریت خورا ډېر کم دی. اما طالبان په دې کې شک نه کوي چې طالبان به په فکري او ذهني لحاظ تر نور فشار لاندې هم راشي.
ډیر سترګې واشنگټن ته ور اوخته او امریکایي چارواکو هم ډیر توند څرګندونه کړې وي د طالبانو د وروستیو اقداماتو په وړاندې. کله چې د تیر کال په دسمبر کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګاو، له پونتون یې انجونیا او خزیرا وګرځولې، نو امریکایي لوړ پوړو چارواکو وویل چې طالبان به د دغو کړنو ځواب ورکړي او توان به وګالي. یعنی فکر کوي چې دا هغه شدید اقدامات دي چې ډیرو له متحدو ایالاتونو یا له واشنگټن څخه هیله کوله چې د طالبانو پر ضد به واخلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په قضیه کې واشنگټن پرون هم خورا ډېر رول درلود، نن هم لري او سبا به هم لري، لکن هغه ډول چې لازم وي هغه ډول چې توقع کېدله واشنگټن هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلې. د څو ورځو لپاره هغه د تلویزیون نومې کڅوړې کومې مرستې چې روانې وي افغانستان ته د بشري مرستو په نوم، البته ما دې غوښته موجود دی چې طالبان ښکاره استفاده کوي تر څو پورې چې هغه څلوېښت میلیونې کڅوړې د څو درې څلور اونۍ لپاره نه وي تللې. دوی تر واک لاندې د افغانستان بانک هیڅ آپشن نه و کړی، یعنی ډالرې بازار ته نه و ایستلی او افغانۍ خریداري نه و کړې. اما کله چې یعنی دوی سره ډالر ونه کله چې دغه کڅوړه وړه چې لب سبا باندې دی و میلیونه ډالر بازار ته ولس میلیونه ډالر بازار ته و ایستل، نو دا به دې معنی چې دغه پیسې هم ټولې د دوی په واک کې دي. نو واشنگټن هغه ډول چې لازم او فشار یې نه دی وارد کړی. د ملګرو ملتونو اوس هم تازه څو ورځې وړاندې یو اعلان وکړ چې په دې روان کال کې به دوی 3.6 میلیارد ډالر مرسته د افغانستان سره وکړي، چې البته هغه به بېرته لکه په تېرو اوله ساتلس میاشتو کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې دغه مرستې ویشل کېدې یا حزبي دی هر رقم چې هر اصلاح شو ته وکړو همدا به عمل ته ځي. نو زه ډاډه یم چې واشنگټن اوس هم افغانستان ته د پاکستان لاینه کو ګوري. د پاکستان د پالیسیو لمخه افغانستان تحلیل ته وړاندې کیږي. ټامس اوس هم پاکستان کې دی او د پاکستان تر د افغانستان په موضوع باندې بحثونه هلته کیږي. واشنگټن په مستقیم ډول د افغانستان په قضیه کې اوس رول نه لوبوي، البته د دې هغه غیر ناتو څخه وتلې ائتلافي هوا چې په سیمه کې پاکستان له بده مرغه د پاکستان د هغه ستراتیژیک ډیپ استلاچ پاکستان او د کاري دی یو د پالیسۍ لمخې د افغانستان په حق باندې واشنگټن پریکړې کوي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې له امریکا را سره وی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د نوې اقدام په باب چې د طالبانو پر یو شمیر مشران او غړوی نوې بندیزونه اعلان کړل په دې اړه مخبل نظر را سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر لوړ پوړي پوځیان وای هیواد کې پاتې یو شمیر همکاران تر سختو امنیتی ګواښونو لاندې ژوند کوي. دوی وای ګڼ شمیر پخواني پوځیان په جبر له پوځي لیکو ایستل شوي او د مهال د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتی ګواښونه هم ورته متوجه دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پخواني نظام له یو شمیر جنرالانو سره کتلي او هغوی ته د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. جزئیات د اسد الله الدین په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانی یو جنرالانو سره په خبرو کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پخوانی ټپونه پټ شي او په خبره یې د کار لپاره اخلاص او مینې ته اړتیا ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبه په ورځ یو شمیر پخوانی یو جنرالانو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ژمنه ورکړی چې شته ستونزې به یې ورهواري کړي.
اوس په نوی عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو.
معلومه نه ده چې په خوانه یو جنرالانو د طالبانو دفاع وزیر ته د کوم ستونزو یادونه کړې، خو د غونډې په خبره شوې ویډیو کې چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلي ښکاري چې یو شمېر دغه جنرالان طالبانو سره د افغانستان په دفاع کې د همکارۍ خبره کوي. یو شمیر پخوانی جنرالان بیا وایي افغانستان کې د دوی پر همکارانو کړی تنګ شوی او وخت نا وخت د طالبانو لخوا وژل شکنجه او زورول کیږي. د ظفر قلی اردو په خوانی قومندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وایي کوم متقاعد او جنرالانو چې د طالبانو د دفاع وزیر سره کتلی امنیتی اندېښنې لري او د ډاله کې یو شمیر ګواخل شوی هم دي. ښاغلی ارغندیوال د بیلګې په ډول د جنرال شعورګل یادونه کوي چې د طالبانو د دفاع وزیر سره یې کتلی، خو د جنرال ارغندیوال په خبره همدې شعورګل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو شپږ میاشتې زندان تیر کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخلاص شوی دی. عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل په خوانی همکاران افغانستان کې ګڼې ستونزې ګالي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، نه یوازې دغه جنرال صاحبان بلکې ټول پخواني پوځیان او امنیتي کسان د طالبانو لخوا په مرګ او شکنجه ګواښل کیږي. طالبان په یو ډول سره دوی باندې فشار راولي چې راسي او په سیمبولیک ډول فزیکی حضور پیدا کړي. طالبان د دوی له حضور او د خبرو له نشرولو افزاري ګټه اخلي.
د افغانستان د پخوانی یو امنیتی ځواکونه یو بل جنرال هم چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دای او د کورنۍ غړي چې په افغانستان کې وسی هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اوړي کې بیا واکمنېدو سره هم مهاله پخوانی یو چارواکو او امنیتی ځواکونو ته بخنه اعلان کړه، خو باوري راپورونه خودلې چې طالبانو پخوانی پوځیان وژلي یا تریتم کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د 14م کال په لیندۍ میاشت کې خبر شو راغلی چې طالبانو د واک په لومړنیو څو میاشتو کې یوازې څلور ولایتونو کې لسلو زیات پخوانی امنیتی او پوځي سرتیري وژلي یا تریتم کړی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان یو څیړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل 2022 کال هم پخوانی افغان ځواکونو ته ښه کال نه وو. هغه دغه کال کې د خپل راپور د موندنو په اړه وویل
گزارش‌های
ریزمان اخبار همچنان نشان می‌دهد. دعوای د بشری حقوق د سازمان راپورونه لا هم خی چې د افغانستان د پخوانی دولت ځواکونه د طالبان لخوا په زور تریتم شوی دي.
طالبان تر دې وړاندې د پخوانی او پوځیانو د وژلو یا شکنجې راپورونه رد کړي، خو منلې ده چې ځینو ولایتونو کې ممکن د شخصي دښمنۍ لقبل یو شمیر پیښې شوی وي. د افغانستان د پخوانیو امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر درې نیم لکو ته رسید او د چارو یو شمیر کتون کې وایي که دغه پخوانیو سرتیرو ستونزې حل او د حکومت چوکاټ کې جذب نشي، ممکن هر عدالت ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانیو جنرالانو سره په کتنه کې هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو پوځیانو ویلي چې د طالبانو وسلوال ورسره ناوړه ان چلند کوي. پر همدې موضوع زما همکار اسدالله لودین د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت له پخواني وین جنرال محمد راد منش سره مرکه کړی او په سر کې پښتنه ترې کړې چې له پخواني جنرالانو سره د مولوي محمد یعقوب مجاهد د لیدنې کتنې هدف څه و؟
طبیعتا هیڅ دولتي مقام خپل رعیت او اپوزیسیون ته اختار نه ورکوي. په هیڅ ځای او په هیڅ نظام کې داسې موارد نه دی شدل شوی، اما لیدل کیږي چې هر ورځ په کابل، ننګرهار، پروان، لوګر، غزنی او هرات کې جنرالان او افسران نیول، تکول او وژل کیږي. اما مولا یعقوب چې میانه رو سره یادیږي او د طالبانو له رهبری څخه تر سوال لاندې دی، فکر کیږي چې سابقه افسرانو ته خپل خوشبینی ښودلی وي.
جنرال صاحب، فکر کوي چې پخوانی افسران او جنرالان به د طالبانو په اردو کې بلاخره ځای پیدا کړي؟
سابقه منصبداران په وزارت دفاع کې د شپږم ګوتې په شان دوی سره معامله کیږي، چې یقینا دوی سره د مسلکي افسرانو په حیث ښه چلند نه کیږي. په وزارت دفاع کې میانه رو او افراطي طالبان حضور لري، چې د دوی افراطي ډلې یقینا منصبدارانو ته همیشه ګواښ پیشوی. افسران به دیر تیت سطح که مسلکی چارو تا مصروف دی، لیکن جنرالان ده قوی ارتباطات و او قوی شناخت و اساس ده گوت پیشمیر اشته، اما بی صلاحیت چی امرو نهیت دخالت نکوی. طالبان ده وزارت دفاع پی اداراتو که خپل کنترول ساتلی دی.
تاسو لخپلو پخوانی و پوزیان و حال احوال لری حقوی دا محال پا چه وزیاد که دی او چه دول چلند ورسره که گی؟
متقاعد جنرالان او افسران تقاعدی معاش ورت نشته او طالبان دوی تا وعده ورکره اما نورکوی او چا دوی آواز هم ناوری. په افغانستان کې افسران او جنرالان سخت او چارو ته په شخصي توګه مشغول دي، او هغه کسان چې ایران او پاکستان ته تللي هم تر تعقیب لاندې دي او هم مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پوځي چارو پو او د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني وایان جنرال محمد راد منشو چې د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هغه کتنې په باب نور معلومات را سره شریکول، یا خپل نظر سره شریکاو چې پرون له یو شمېر پخوانیو جنرالانو سره کتلی او هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کینن او زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلې د کورنۍ له خوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د مانالم مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیرای کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. والوار د مہر خلاف خپل انجلې ته نو ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړي اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیل او بیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د اچ او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منه دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمېر کورنۍ ووس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکو نونس کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیل هم 5 لک تویا نازما گرفته.
کورنۍ می 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرض دران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا واز انجونې نه دي چې د کورنۍ له خوا د ډیر ولور اخستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ له خوا د ولور پنوم د پیسو د اخستلو لواجه له بشمیر ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای وایي چې کله خو دا دی واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغه مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي، زحمت وسی یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پر کول غواړي چې مثلا قرضار یې درو غواړي، د مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي ترڅو ډیر زیات عمر تیر کړي او بل اخره د عمر توې شاته ډیر شو کلونه پوری رسیږي. چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا دې د کله په دیرش کلنه کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یانو ډیر وخت واړی چې وخت بدر تیر وي او بل لغه انرژي کوم دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانې نه لري چې دا پردون کې خپل یو لوی استون زولیا مشکل ده. دویم لوی پایلا چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګنش میر غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژدای کړی دا غ ولور دی پوره کولو توانی نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالری شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دی سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي، او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیسته، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلی ژوند تبا کیږي او پیسې باخستې یا د انجلی پلار یا د انجلی ورور زوریږي بنجلی.
د میرمن وایي چې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توان دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پی اخلي، یو څوک لواسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلی بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلی ژوند خرابوي، د انجلی سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي. سی دیو چا لور او خور آرامی تبن سی دیغه دی پلار کور مرسر آرامی خواست او خواهش ملی دی طول بولو سونو سخا دی افغانستان پا طول پا گود گود که دی هر کور نه دی هر کور نه نه دی ما خواست او خواهشم داده چه پلور بانی ما کوی ظلم ما کوی دیر پیسه ما اخلی دنجلی زمان ما تبا کوی دی الک واسط ما گوری ارد سو غواری چه خپل انگور خپل یو زوی تی چه واده که یا خز ارتا کهی چه یو خز زوان در تا جور کی نو پا دغس شرایطو که چه دی منگ زوانان تو پا مسافره که زوان تیری گی پا نمایی لارو که وجل کی گی کری گی دغا مجبوریتو ندی رازی دغا مجبوریتو نلمان زویسو
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي. حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې پیغه باندې ډېرې پیسې ورکړي دغه به ارزښت ډېری د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سدې جلې یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري نو راځي چې دغه ارزښتونه ته بدلون ورکو. هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکړو. د انجلې هغه کار ته د انجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلې ډېرې پیسې مې پتللې دي باید ښایې وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیستې ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم سو هغلته غټه سوې یم او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي او د بل په درم سایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه د یو وقن یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې اوس نه رواج سوی ده. له هماغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به سه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي. له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و. قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبره بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یو مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي. هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي. یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تاله وطنو فرار سوی دی او خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوی کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مخیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف وکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي، نه د څه بوج واخلي د هلک په سر یې وچي وویسه زه تا ته خپل لور درکومه. دا زمونږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکه، ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه زه هم د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه؟ خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. یعنی طرف مقابل کور ته راځي، حداقل یو نظر تر واخیستل سي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتونه دوی پریکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي، جګرخونی کوي، زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل سره کړای دا تر سره کړی دا خپل ندامت او پښیمانی خې سپی هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپل کوم وخت له کورنۍ سره د ولور زیانونه یاد کړی دي او آیا د تاسو واده کې لزوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی دا ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا پر حلق باندې تیرای وکي، یعنی د قالین په برخه کې د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي حلق د دې له دې نسی وته او بل اخره مجبوریږي مثلا کور پریږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لار باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید سره دی وکولای شي دغه قالین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپل کلسه نامزاد وم، پلار مې قالین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزښه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولای سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قالین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابېږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابېږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قالین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خجلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډې ښیې زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي مالې والا په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستي ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې والا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قالین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننې رسم رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسيږي، اېدو ټولو مناسب باندې څناڅ ولورون نسته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، بل خوانه د ودونو نه دي تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د بلوار د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پښتني ځواب نه کړی. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 601. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د مور او پلار د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میل مده د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور په پایل کې خراغلاست درته وایو ستړي مشي په خیر راغلی.
تاسو ته او تاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک پرزيونه ولاندې کوم.
قدرت وای چې مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟
مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟ دا خوازی خبره ده چې د مونږ په جامعه کې افغانستان ټولنه کې مور او پلار ډیر حقونه لري او اولادو ته په کار ده چې خپل مور او پلار د هر مشروع په ځای امرو ته اطاعت وکړي او د هغه ځواب ووایي. مور او پلار د اولادونو لپاره یو معنوي ارزښت دی. پرته له مور او پلار نه نور انسانانو په منځ کې دونه با اهمیت او مهم کسان نور نشته. مشخصا ویلی سو سه یعنی که دسې وشمیرو باید د خپل د مور او پلار اطاعت وکړي، خبرې ومني او د ښه چارو مشورې پلي کړي او د هغو د نه مانګي په صورت کې کوم کار ترسره ونه کړي او همیشه د خپل مور او پلار آرامتیا هوساینه او خواله په نظر کې ونیسي. که مور او پلار په هغه کې کیږي نو بوډا کیږي یعنی آخر عمر ته رسیږي، نو په دې وخت کې اولادو ته په کار ده دوی توجه ډیر وکړي او نفقه ورته برابر کړي. نو دا ټول حقونه د مور پلار اولادو باندې لري.
په افغاني ټولنه کې تر کومه بریده د مور پلار حق ادا کیږي؟
په افغاني ټولنه کې متاسفانه د مور پلار حقونه کله ناکله په خو لاندې کیږي او متاسفانه مونږ په خپل ټولنه کې د صحیح سیستم په دغه مورد کې نه لرو. او افغانستان کې تاسو خپل پیګې سه مشکلات او په دانش او دغه سه منابع او خلک پدی پوسه د مور او پلار سره حقونه دی پدی چندان پیګي. هم دی وجه سه دوی خپل مور او پلار اکثرا زوروي او مشکلات پیخيږي او دا بیچارهګان خصوصا په اخر عمر کې ډیر بیچاره سي او بیواز لسی او خپل اولادونو لاسه کړيږي او زوريږي. او باید دوی د هم دینی اخلاقی او قانوني نظر مکلفیت لري اولادونه سره خپل مور او پلار ډیر ښه وساتي او ژوند نور سره تیر کی او ویزا یا امرونه بد اخلاقی او زورونه ورته ونه کی.
هغه اولادونه چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او وایا مور پلار ورته چلند اولاد سره کولای شي؟
هغه اولاد چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او وایا مور پلار ورته چلند اولاد ورته چلند اولاد سره کوي شي. دا د سه مشخصا درته وایي اوس دغه مور پلار چې دی د دا همیشه اولاد باندې سوځي او ترحم لري. نو هیڅ مور پلار دا نه غواړي چې اولاد بیچاره سي، در په در سي، بیکاره سي یا پرته له کوم مسلک نه ژوند وکړي. نو په دې وجه هیڅ کله مور پلار خپل اولاد هغه چلند سور مور پلار سره کوي، اولاد مور پلار نه غواړي خپل اولاد سره وکړي. نو په دې باره کوي سو وایو سو دغه مور پلار چې دی دوی همیشه د خپل اولاد خیګنه غواړي په ټولنه کې. نو هغه اولادونه چې د خپل د مور او پلار په حق نه پیږي، هغه زوروي یا آزار ورته رسي یا خپل حق او نفقه ورته نه ورکوي، نو دا د دوی نازواني ده، د دوی بد اخلاقي ده، یعنی د دوی دا خی سے دوی واقعا پودی نه د پوسوای سے پودی دنیا کې پودی ژوند کې کوم کسان ورته ډیر ارزښت لري. مور پلار د ټولو نه بارزښت او ډیر مهم دی، هر چار ته مهم دی. او دا پیغمبر سره پودی بارا کې فرمایي سے جنت د مور پلار د پخو لاندې دي. نو هیڅ کله موږ ته اجازه نشته. او الله تعالی په خپل قران ادمشان کې سو ضلع فرمائی دی تاسو خپل والدین و مور پلار سره نیکی وکی او خی خبر ورتا وکی، یعنی په اسلام کې سره نیک خبر مور پلار ته وکی، هغه ثواب لري، اجر لري. نور دی وجه بد اخلاقی، بد کردار دا د اسلامی و اخلاقی و اجتماعی نظر ډیر بد ده او کرکه لرو. واقعا واقعي مسلمانان په دې کې ډیر نفرت لري. او هر مسلمان ته دا پکار ده سه خپل د ښه شخصیت لپاره، د خپل د ښه ژوند لپاره باید خپل مور او پلار سره نیکی وکړي او هر خبرې ومني او د هغو د امر لاندې ژوند وکړي.
اولاد ته څه کول پکار دي ترڅو والدین ورته خوشاله وي؟
اولاد ته دا پکار دی چې هر هغه مشروع امر باید والدین او د مور او پلار باید عملي کړي. که ورته وایي چې کار وکی کار دو وکی، که ورته وایي چې درس دو وایي خپل درس دو وایي، که ورته وایي چې بی ځایه دی نه ګرځي بی ځایه دی نه ګرځي، یا ورته وایي چې عمل ونه لري، یا اطاعت د الله تعالی وکی، یا سخه پیرزوینې یا مشورې ورته لري، خامخا یې عملي کوي. په دې سه د مور او پلار خبرې اولاد باندې واجب التعامل دی، دا خامخا منی، دا مکلفیت لري. نو ما ویلې سه د مور او پلار نه پورته کوم مشخص آدرس انسانانو ته نسته، سه د دوی خبرې ډیر مهم دي. نو اولاد ته هیڅ حق نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه اخلاقي، نو هیڅ حق نه لري د خپل مور او پلار خبرې په ځمکه واچي او په هغه قصه کې بنشي او به احترامي ورته وکړي. مکلفیت لري سبات عملی.
د مشرانو مشوره خبره ده چې وای څه چې کری هغه بری بي، هغه اولادونه چې والدین زوروي دوی خپل به لڅ ډول کړنو سره مخ شي.
دا خو ډیر ښه خبره ده. مشرانو مشوره خبره تاسو ویلم، دا تاسو خبره ته تایید په اساس مثلا سو وای څه کری هغه بری بي واقعیت دی. نو په دې وجه که اولادونه خپل والدین زوروي، مونږ تجربه په دې لرو سکه هغه کسان سره خپل مور او پلار زوروي دا غو په قصه کې نه دي، یا ورته خپل حقونه نه ورکي، نو دوی هم په دنیا کې هم په آخرت کې در پدری ژوند خرابي. مشخص مونږ هغه لرو ورته دغه کسان سره د مور او پلار په قصه کې نه دي، نه په جامعه کې دوی شخصیت لري، نه په ټولنه کې شخصیت لري، نه په دنیا کې خلک ورته توجه کوي، او نه په آخرت کې. الله تعالی په ډیر موارد کې د خلکو طویل دي چې دوی عقد د مور او پلار دي، او دوی ژوند په دوزخ کې په جهنم کې، نو هلته به سوځي تر هغه چې مور او پلار دوی ونه بخي. نو په دې وجه مور او پلار د انسانانو لپاره یو لویه هستي ده، لویه نعمت دی. نو د دې نعمت د ساتلو لپاره هر اولاد مکلفیت لري، لکه ګل دوی وساتي او د دوی ژوند ښکلا کړي، او ورته هر توقع لري، مشروع توقع لري، هغه باید ورته پلي کړي، آماده یې کړي، ورته برابر کړي، لکه نفقه، تداوی، یا کالی ورته جوړول، ډوډۍ ورته تیارول، یا کوم بل مشکل لري دغه ټول ورته حل کړي. دا د اولاد مشخص شرعي قانوني وظیفه ده، د دې د نه پلي کېدو په اساس دوی ته دنیاوي او اخروي سزاګان ورته مخمخ کیږي، او د دوی ژوند به تیاروي او خرابوي.
په اخر کې باید تاسو مشوره اولادونو ته څه وي، دوی څه ډول برخورد غوره کړي چې والدین ورنه خوښ؟
په اخر کې ما مشوره هغه اولادونو ته دادی چې دوی هماغه سه په یو وخت کې دوی به هغه سه سپینګیری سي، زول سي، او ناتوان سي په ژوند کې، هر چاته مجبوري، او دو دوی د ښه ژوند مختولولو لپاره خپل اولاد ته ضرورت پیدا کړي. نو هماغه سه اوس دوی مکلفیت لري خپل مور او پلار لاس ونیسي، ښه خبرې ورته وکړي، همیشه مسکا ورته ولري، او د ښه خبرو ښه او مسکا لرل او دو دوی د هغه غوښتنې سه دوی واقعا ورته ضرورت لري، دوی ورته برابر کړي او مشکلات حل کړي، دغه مشورې د ورته لرم. هیڅ اولاد په هیڅ شکل سره حق دان لري چې خپل مور او پلار سره بې ځایه خبرې وکړي، بد اخلاقي ورسره وکړي، او دوی خبره ونه مني. په دې سه پیغمبر سلام پوسو موارد کې حدیثو کې فرمایي چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکړي، او الله تعالی هم چیرن فرمایي په قران د مشان کې چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکړي، بد خبرې ورته بنه کوي. نو اخلاق د هر مسلمان اساسي او ډیر مهم بخش دی. په دې باره کې پیغمبر سلام بیا فرمایي چې تاسو نه ډیر ښه خلک هغه خلک د ښه اخلاق لري. نو په دې وجه مونږ پرته له مور او پلار نه هر چا سره مکلفیت دا لرو سه ښه اخلاق ولرو، ښه رویه ولرو او ښه ژوند خپل ژوند کې ولرو. خصوصا مور او پلار خو د ټولو نه پورته دی او ډیر حقونه اولاد باندې لري. اولاد په هیڅ شکل صورت حق دانه لري سه د خپل پلار یا مور د خلاف کار وکي یا خبرې په ځمکه واچوي او د دوی خبره ونه مني. په دې وجه غوښتنې مې دا دی سه د کتاسو غواړي سه ښه شخصیت ولري، ښه ژوند ولري او په دنیا او آخرت کې کامیاب اوسي، نو مکلفیت دا لري سه خپل مور او پلار مخفه کوي او د دوی هر خبرې ته په پام ونیسي او عملي کوي. په دې سه تاسو په دې دنیا او په هغه دنیا کې کامیابی ویم لاسته راشي او د ښه شخصیت لرونکي خاوندان اوسي.
قدر من اوریدونکو، دا وادي بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د حقوقي چارو له څېړونکي تاج الدین منصور سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
جڑا دے لکھتے نہ پوه دو له غش په نفس نه وینم دامه وای